السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو روانه خبرونه ته زه فریده هوټسیفی لخپل همکارانو سره درته خراغ لاستویم. په دې خبرونه کې اورئ چې یو شمیر نړیوالو مؤسسو خبرداري ورکړی دی چې که سرلوسه پاملرنه ونه شي نو ممکنه ده چې د تیر کال په شان په ژمي کې ډیر افغانان له سخت ناورین سره مخامخ شي. څېړونکي وایي که افغان حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د قضایي خوندیتوب د نه لرلو پر مسلې ډیر ټینګار وکړي، ښایي له افغانستان سره د هغوی علاقه کمه شي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا دا د افغان حکومت حق بولي. په دې اړه په روانې خبرونې کې مفصل راپورونه لرو. په خبرونو کې راغلی دی چې په لویدیځې غاړه کې د رای ورکوونکو مرکزونه پرانیستل شوي دي او فلسطینیان په سیمه ییزو انتخاباتو کې رای ورکوي، او د ایران په جنوب لویدیځ کې د یو بس د چپه کېدو او یوې درې ته د غورځېدو په پیښې کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي دي. اجمل انت لږ وروسته د سیمې او نړۍ مفصل خبرونه راوړئ، خو لومړی سحر لیوال او د افغانستان تازه پیښې.
درنو اوریدونکو په سلام او مهر کلی کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند مطبوعاتي دفتر په ویدا سي پیښې کې د شپږو پولیسو د وژلو خبر ورکړی چې وسلوال طالبان نفوسي کس هم پکې ښکیل دی. د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې د یو محلي پولیسو په کور لاسي بم غورځول شوی چې په نتیجه کې درې کسان ټپیان دي. او د افغانستان حکومت وایي چې افغان سوداګرو ته د ایران په چابهار بندر کې د ځمکو ویشل پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند مطبوعاتي دفتر په یوې داسې پیښې کې د شپږو پولیسو د وژلو خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو نفوسي کس هم پکې ښکیل دی. د هلمند ولایت مقام په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې دغه پیښه په دې وروستیو کې د ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي لومړی دوه پولیس د یو بل پولیس او اشپز لخوا چې له وسلوالو مخالفینو سره یې اړیکې لرلې ووژل شول. اعلامیه زیاتوي چې وروسته وسلوالو مخالفینو هم په پوستې حمله کړې او څلور نور پولیس یې وژلي دي. د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې د یو محلي پولیس په کور لاسي بم غورځول شوی چې په نتیجه کې درې کسان ټپیان دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو دا کار د وسلوالو مخالفینو بللی دی، او د کونړ دولتي روغتون ډاکترانو بیا د دې ټپیانو حالت ښه بللی دی. په ټپیانو کې یوه میرمن، یوه نجلۍ او یو هلک شامل دي. د یو بل خبر له مخې د دې ولایت په دنګام ولسوالۍ تېره شپه بیا د پاکستان له خاورې یولس توغندې لګېدلې دي. د کونړ والي سید فضل الله واحدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي په دې حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ښاغلي وحیدي ویلي د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکو هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان حکومت وایي چې افغان سوداګرو ته د ایران په چابهار بندر کې د ځمکو ویشل پیل کړی دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هدي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغان سوداګر کولای شي په دې اړه دوی ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د ایران حکومت په چابهار بندر کې افغانستان ته 50 هکتار ځمکه ورکړي تر څو افغان سوداګر ترینه ګټه واخلي. او وروستۍ خبر هم ده چې افغان او ایتلافي ځواکونو نن په یو شمیر وسلوال د هغه عملیاتو پر مهال ونیول چې په کندز کې د طالبانو د یو مشهور قمندان د نیولو په هدف کړي. ایساف ځواکونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د طالبانو پر دې قمندان شک کېده چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو باندې په حملو کې لاس درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې افغان او بهرنیو ځواکونو په هلمند او کندهار ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال تېره ورځ درې وسلوال وژلي دي. کورني خبرونه هم دومره او د سیمې نړۍ خبرونه به اجمل ان درته وړاندې کړي.
له حجرې مراد څخه په مننې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ څو خبرونو ته د ایران په جنوب لویدیځ کې د یو بس ته چبکېدو او یوې درې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي دي. د فارس خبري اژانس شنبه په ورځ وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ د خوزستان په ولایت کې پیښه شوې. د محمد رضا مهماندار په نوم د پولیسو د یو لړپوړي مشر له خولې ویل شوي چې موټر چلوونکي په باراني هوا کې دا ډیر سرعت له کبله د بس کنټرول له لاسه ورکړ. د نوموړي په وینا په دې ترافیکي پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. ایران په نړۍ کې یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د ترافیکي پیښو له کبله د مړینو شمیره پکې تر نورو لوړه ده. راپورونه وایي په دې هیواد کې هر کال د 20,000 په شاوخوا کې کسان په ترافیکي پیښو کې مري. سپینې ماڼۍ په بیروت کې پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په دې چاودنه کې د یو جګپوړي امنیتي مسؤل په ګډون اووه تنه نور وژل شوي. په یو بیان کې د امریکا د ملي امنیت ویان ټامی ویټر وویل متحده ایالات د لبنان د حکومت تر څنګ دي څو هغه کسان چې دا وحشي عملې ترسره کړی عدالت ته راکاږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا برید وغنده. د ګواتیمالا سفیر ګریت روزینتال چې د امنیت د شورا سرپرست مشر دی د امنیت شورا بیان داسې ولوست:
The members of the Security Council strongly condemn
دی وای د امنیت شورا غړي په سخت ټکو د تروریستي برید چې د 2012 کال د اکتوبر په 19 په بیروت کې وشو غند. د برید تورن جنرال وسام الحسن چې د کورنۍ امنیت ځواکونو د اطلاعاتو د څنګه مشر وو واشه او همدارزي په ملکیانو کې یو شمیر کسانو ته مرګ شو بلواړوله. وسام الحسن د هغو تحقیقاتو مشري کوله چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د وژلو په قضیه کې د سوریې او حزب الله پر لاس لرلو شک پیاوړی کوه. رفیق حریري چې په 2015 کال کې په یوې چاودنه کې وژل شوی و. په لویدیځه غاړه کې د رای ورکونې مرکزونه پرانیستل شوي او فلسطینیان په سیمه ییزو انتخاباتو کې رای ورکوي. رای ورکونکي د هغو کاندیدانو ترمنځ انتخاب کوي چې ډیری د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح د واکمن ګوند څخه دي. دا حماس د پلویانو چې په لویدیځ غاړه کې اوسېږي انتخابات تحریم کړي او برخه پکې نه اخلي او د غزې په تړنګ کې چې د حماس د په واک کې ده انتخابات لسره نه کیږي. عباس دې کال په سر کې د سیمه ییز انتخابات په دې هیله اعلان کړل چې د فلسطینیانو په منځ کې خپل شهرت بیرته پیاوړی کړي. د حماس ډلې سره د اختلاف نه لري کول، خرابیدونکي اقتصاد او د اسرایلو سره د سولې د خبرو په ټپه درېدلو د محمود عباس احمد ریس د فلسطینیانو په منځ کې زیانمن کړی دی. لاسادې راډیونه خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د سوریې لپاره نړیوال استازي اخضر ابراهیمی به نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره خبري وکړي. ابراهیمی سوریې ته د دې لپاره تللی چې د لوی اخطر په ورځو کې چې د مسلمانانو سپیڅلې او د خوښۍ ورځې دي په سوریې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. ابراهیمی ویلي اوربند کولای شي چې په سوریه کې د شل میاشتنې کړکېچ هواري لپاره لاره هواره کړي. تر اوسه پورې د سوریې په شخړو کې د پایل راهیسې تر اوسه 1500 کسان وژل شوي. ابراهیمی سوریې ته د خپل هغه سیمه ییز سفر په تعقیب ورځي چې په ترڅ کې سعودي عربستان، ترکیې، عراق، مصر، لبنان او اردن ته تللی و څو خپل وړاندیز لپاره د دې هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. ابراهیمی ایران ته هم سفر کړی و چې د اسد رژیم نږدې ملاتړی هیواد دی. د جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو هم د ابراهیمی د اوربند وړاندیز ملاتړ په ډاګه کړ. دا خبرونه
دا ازادي رادیو ده. یو شمیر نړیوالو مؤسسو خبرداري ورکړي چې که سرلوسه پاملرنه ونه شي نو ممکنه ده چې د تیر کال په شان په جمی کې ډیر افغانان له سخت ناورین سره مخامخ شي. چیرونکو وایي که افغان حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د قضایي خوندیتوب د نلرلو پر مسلې ډیر ټینګار وکړي خایي له افغانستان سره د هغوی علاقه کم شي. خو یو سیاسي کارپو ازادي رادیو ته وویل
دا د افغانستان دولت حق ګڼل کیږي چې دا مسؤلیت ورکړي او ورنکړي. دا د دواړو هیوادونو توافقات په نتیجه کې ثابتېږي چې دوی ته مسؤلیت ورکول کیږي او که نه ورکول کیږي.
په اسلام آباد کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي د بلوچستان بلتون غوښتون کې پر افغان طالبانو وځپي. د بلوچستان په اړه د ازادي رادیو په ځنګړي لړۍ کې نن په همدې اړه معلومات اوري. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه تازه معلومات خبرو او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. یو شمیر نړیوالو مرستندویو مؤسسو خبرداري ورکړی دی چې که سر لوسه مرستې ونه رسول شي بیا به په افغانستان کې د تیر کال د ژمي ناورین تکرار شي. دوی وویل تیر کال تر سلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې. یوازې د افغانستان په مرکز کې د هوا د سړوالي له کبله بې شماره خلک مړه شول او که بیا هم بېغوري وشي نو دا تراژیدي به تکرار شي. عصمت سروان په همدې اړه معلومات راټول کړي.
یو شمیر نړیوالو خیریه مؤسسو د جمعې په ورځ وویل چې باید فوري اقدامات وشي چې د تیر کال د سخت ژمي په شان بیا د افغانستان کورنۍ بې ځایه شوي مړه نه شي. د تیر کال په ژمي کې یوازې د افغانستان د پایتخت په کمپونو کې د هوا د سړوالي له کبله تر سلو زیات کورنۍ بې ځایه شوي افغانان مړه شول چې اکثره یې ماشومان ول. د بښنې د نړیوالې مؤسسې د ناروې د مهاجرو شورا او اتویش نورو مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې شمای را روان دی، تر نیم میلیون زیات کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرګ او لوږې له خطر سره مخامخ دي، مګر دا چې استراري پروګرام ورته پیل شي. دغو مؤسسو ملګرو ملتو د افغانستان حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته په یوه پرانیستي لیک کې ویلي، موږ د افغانستان پر حکومت، نړیوالو مرستندویانو او د بشري مرستو اړوندو ادارو باندې ږغ کوو چې فوراً د مرستو ژمنۍ کمپاین پیل کړي، څو په راتلونکو څو سختو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د لکونو کورنیو بې ځایه شویو د ساتنې لپاره تیاری او پلانونه یقیني کړي. تیرونه په ولسی جرګه کې هم په دې تشویش کار شو چې که ترجمه مخکې ولایتونو او لری پروتو سیمو ته مرستې ونه رسیږي، ممکن بیا د هوا د سړوالي او لری پروتو سیمو ته د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله تلفات پیشي. د استراري حالاتو د کمیټې مرستيال محمد اسلم سیاس ولسی جرګې ته وویل چې د همدې هدف لپاره څلور دیش ولایتونو ته 90 میلیون افغانۍ لیږل دي.
د دې لپاره چې په ژمي کې بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي، نو د دې اړتیا ده چې باید ولایتونه یو څه پیسې ولري. موږ څلور دیش ولایتونو ته 90 میلیون افغانۍ ولېږلې، 2895 متریک ټن وړه، 1200 هغو ولایتونو ته د لګولو په حال کې دي چې له ګواښ سره مخامخ دي.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو هم ویلي چې د تیر کال د ژمي ناورین یا تراژیدي د مخنیوي وړ وه، نو په کار ده چې د هغې ترخې تجربې د نه تکرارېدو په خاطر د ژمي تر رارسېدو مخکې فوري اقدام وشي او په اضطراري ډول مرستې ورسول شي. د سختو ژمو او د طبیعي آفتونو تر څنګ بېروزګاري د افغانانو کړاوونه لا زیات کړي دي. له یوې خوا ناامني په لکونو افغانان مجبوره کړي چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې سبب کېږي چې په کار او ډوډۍ پسې بې ځایه شي. د جګړې له ویرې، ټولنیزو ستونزو او بېروزګارۍ له کبله په میلیونونو افغانان لا هم په ګاونډیو هېوادونو لکه ایران او پاکستان کې اوسي. افغانان وایي چې ایران په ځانګړي ډول په ژمي کې په خپله خاوره کې پر افغانانو فشار زیاتوي او په زور یې افغانستان ته استوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمشنری وایي د وسلوالو طالبانو د حملو له کبله د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 50 لکو ته رسېدلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان مشرانو لوی اختر نه مخکې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوي په سفر موافقه کړې و، خو د سولې عالی شورا وایي د دې سفر له اجنډا سره تر اوسه پاکستان موافقه نه ده کړې. په نیویار کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په وروستۍ درې اړخیزې غونډې کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري موافقه کړې و چې اسلام آباد به د لوی اختر له رارسېدو مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت کوربه وي. بلخوا ځینې کتونکي وایي پاکستان د سولې په پروسې کې همکارۍ ته چمتو نه دی، ځکه خو د دغه پلاوي سفر هم ځنډوي. احمد زبیر جمن په کابل کې په دې اړه تازه معلومات راغون کړی دي. زبیر، د سولې عالی شورا څه وایي چې ک دوی وایي چې پاکستان د دې خبرو د اجنډا سره موافقه نه ده کړې، نو دغه سفر به څنګه کیږي؟ دا سفر خو اوس په حاله ځنډیدلې دی، دوی دغه بهیر په اړه باندې څه وایي؟
بل لکه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه یو پرمختګ همدا شوی چې باید د لوی اختر لر رسیدو مخکې د سولې د عالی شورا رئیس د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. خو داسې ښکاري چې بیا هم دغه سفر له یو لړ ستونزو سره مخ شوی دی. لوی اختر بیا هم یو اونۍ پاتې ده، خو د سولې عالی شورا مسؤلین دا نه تاییدوي چې ګواکې دغه سفر به په دې اونۍ کې ترسره شي. دوی وایي چې د سفر به بالاخره کیږي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې د دې سفر د اجنډا په اړه چې په هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشخص موارد په نښه کړي دي، تر اوسه د پاکستان لوري په دې اړه باندې موافقه نه ده ښودلې. او دوی منتظر همدې ته دي تر څو دغه موافقه وشي او دغه سفر یو اجنډا یو لاسته راوړنه ولري. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له سلاکار سره موږ شیبه مخکې خبرې درلودلې، هغه په دې اړه وویل
موضوع سفر هیئت شورای عالی صلح و کشور برادر پاکستان
ورور هیواد پاکستان ته د سولې د عالی شورا د سفر موضوع په خپل اعتبار سره پاته ده. بیا هم چې دغه سفر ځنډیر علت یې دا دی چې د سولې عالی شورا یو کاري اجنډا اماده کړي، خو مقابل لوري باید له موږ سره موافقه پرې وکړي تر څو دا یو کاري سفر واوسي چې یو لاسته راوړنه ولري. هغوی د همدغو مواردو په اړه فکر کوي چې کله هغوی چمتو سي شاید د سفر نیټه اعلان سي او سفر وسي.
بلې ښاغلی قاسم یار، اگرچه په دې اړه چې په اجنډا کې څه دي او دغه موارد مشخص څه دي چې له پاکستان نه غوښتل کېږي معلومات ورنکړه، خو په خاطر دې څو ځلې مسؤلینو د سولې ادارې شورا ویلي وو چې دا ځل دوی که اسلام آباد ته سفر کوي باید یو داسې سفر واوسي تر څو لاسته راوړنه ولري، او دوی باید ډېرې مشخصې غوښتنې له هغو سره مطرح کړي تر څو د یوې لاسته راوړنې او نتیجې سره بیرته راستانه شي.
ډېره زیاته مننه احمد زبیر، ژمن و چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر په اړه باندې خبري وکړلې چې دغه سفر ځنډېدلې دی، او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دې سفر له اجنډا سره تر اوسه پاکستان موافقه نه ده کړې. څیړونکي وایي چې افغان حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د قضایي خوندیتوب د نلرلو پر مسلې ډیر ټینګار وکړي، ښایي له افغانستان سره د هغوی علاقه کمه شي. دوی وایي چې افغانستان نړیوالې ټولنې ته ډیره اړتیا لري او باید چې دومره فشار پرې را نوړي چې دوی دې هیواد ته شا واړي. ولسمشر کرزی د ناټو له عمومي منشي سره په وروستۍ لیدنې کې د بهرنیو ځواکونو د قضایي خوندیتوب مسله په جدي ډول مطرح کړي او ټینګار کړی دی چې دا د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې موضوع ده. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اوري.
د سیاسي چارو سیډونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عدلي او قضایي خوندیتوب د نلرلو په اړه د ولسمشر کرزی ټینګار خی له عراق څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو تجربه په افغانستان کې هم تکرار کړي. دوی وایي له عراق نه هغه مهال امریکا خپل ټول سرتیری وایستل چې د عراق حکومت په هغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د قضایي خوندیتوب یا مسؤلیت خبره و نه منله. د سیاسي چارو سیډونکو جاوید کوهستانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، پوځي او نورو برخو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی، نو باید په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه دومره سخت شرایط وړاندې نه کړي چې بهرني ځواکونه په بشپړ ډول له دې هیواد نه پښې سپکې کړي.
نړیوالو ځواکونو ته د سختو شرایطو وړاندې کول شاید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د هغوی علاقمندي کمه کړي. دا بار به د افغان دولت پر اوږو بار سي چې توانې هم نه لري. په دې صورت کې به نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه ووځي او افغانستان به خپل نړیوال ملګري چې سخته اړتیا هم ورته لري او د هغوی امکانات او فرصتونه به له لاسه ورکړي.
له هغه مهاله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلي دلته عدلي او قضایي خوندیتوب لري، او د جرم په صورت کې د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې نه بلکې په خپل هیوادونو کې محاکمه کیږي. چې خابیلګې د روان میلادي کال په لومړیو کې په هلمند کې د یو امریکایي سرتیری لخوا د ولسو ملکی افغانانو وژنه وه. خو افغان ولسمشر حامد کرزی د ناټو له عمومي منشي سره په ورسته لیدل کې دا د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې مسأله بللی او ټینګار کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حقوقي وضعیت د امنیت او ثبات له ټینګښت او له بهرنیو تیریو څخه د افغانستان د پولو د ساتنې سره تړاو لري. په دې اړه د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله راغلی چې حتی افغانان په خپل هیواد کې د امنیت او ثبات په نه موجودیت کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم نه غواړي. د جمهوری ریاست د عدلي او قضایي بورډ رئیس او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حقوقي وضعیت د افغان حکومت پریکړې پورې اړه لري.
د افغانستان دولت حق ګڼل کیږي چې دا مسؤلیت ورکی یا ورنکی. که چیرې روس سره 2014 کال نه د امنیتي توافق له مخې چې احتمالا د افغانستان دولت او د امریکای د متحده ایالات دولت ترمنځ امضا کیږي او دلته یو شمېر سرتیری پاتې کیږي، دا د دواړو هیوادونو د توافقاتو په نتیجه کې ثابتېږي چې دوی ته مسؤلیت ورکول کیږي او که نه ورکول کیږي.
خو جاوید کوهستانی وایي چې د امریکا لپاره د سرتیرو قضایي خوندیتوب یې ډیره جدي مسأله ده او په جاپان او د خلیج په هیوادونو کې چې پوځي اډې لري او سرتیری یې میژدي هلته هم عدلي او قضایي مسؤلیت یا خوندیتوب لري. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند له مخکې نه لاسلیک شوی او د دواړو هیوادونو چارواکو د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم ابتدایي غونډه په واشنگتن کې کړې. ویل کیږي چې ډیر ژر به د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم افغان او امریکایي چارواکي رسمي خبرې پیل کړي. خو له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حقوقي وضعیت به په دې خبرو اترو کې یو لنجمنه مسأله وي.
اخوه څېړونکو وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو آماده کول د ناتو او امریکا لپاره چې پلان لري د 2014 کال تر پای خپل پوځیان له افغانستان څخه وباسي ډیر ارزښت لري. افغان امنیتي چارواکي کوشش کوي چې په دې برخه کې خپل هڅې ګړندې کاندي. په دې لړ کې د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ نوی قومندان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د ملي پولیسو یو څلویښت سره پوځ چې ویل کیږي په فساد کې ښکېل دی، په خپل مسلک کې بې کفایت دی او تنظیمي سیالۍ لري په یو غختلی پوز بدل کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر راپور مهم ټکی فراهم واټوړند کوي.
په افغانستان کې معمولا د دې ډول ستونزو پر موجودیت په ډاګه اعتراف نه کیږي، خو د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د پنځمیا په ورځ وویل که د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه افغان ملي پوز او ملي پولیسو ته د امنیتي چارو د سپارلو پروسه ګړندۍ کړي، هغوی تیار دي چې په هیواد کې د امنیت ټینګولو بشپړه مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا شان روانه اونۍ د ایساف په اعلامیه کې افغان ملي پوځ په دې هیواد کې تر ټولو د احترام وړ موسسه ګڼل سوې او ملي پولیسو ته یې هم لوړه درجه ورکړې ده. خو د پولیسو د ملي اکاډمۍ رئیس ملاداد پژوهش د ملي پولیسو په اړه بیل نظر لري. دی وایي د پولیسو په صفوفو کې داسې کسان سته چې حتی د پولیسو د کلمې په معنا نه پوهیږي. ښاغلی پژوهش په یوې وروستۍ مرکه کې وویل د پولیسو په لیکو کې داسې جنرالان سته چې د پولیسو روزنه یې نه ده لیدلې، هغوی پخواني جهادي قمندانان دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا نړیوال څارونکي خبرداری ورکوي چې د افغان ملي پولیسو پوځ چې اکثره بې سواده خلک دي د 2014 میلادي کال وروسته به په تنظیمي ملیشو بدل سي، ځکه چې هغوی نسبت دولت ته تر ډېره خپلو سیمه ییزو جګړه مارانو ته وفادار دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس زیاتوي د افغان ملي پوځ د پیاوړتیا او وړتیا په اړه هم پوښتنې راپیدا سوي دي. د دوی یو زیات شمېر ډېر ستړي سوي دي او خپل معنویات یې له لاسه ورکړي دي. روانه میاشت په برسل کې د نړیوال بحران د ډلې په یو راپور کې ویل سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه لا تر اوسه تیار نه دي چې د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د بلوچستان په اړه مو د ازادي رادیو د ریپورتونو په ترڅ کې تیر ځل د خبر خپور کړ چې پاکستان تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو یاغیانو روزنیز کمپونه فعال دي. افغان حکومت دا تور رد کړی او کابل بیا تور پورې کوي چې په بلوچستان کې د طالبانو شورا ښکاره هڅې کوي. جنس انټلیجنس ریویو چاپی خبرونه په اسلام آباد کې د یو شمیر کسانو په وینا څرګنده کړې ده چې پاکستان غواړي چې د بلوچستان او بلتون غوښتونکو پر افغان طالبانو وزپی. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په بلوچستان کې د بلوچستانو د بلتون غوښتنې مبارزه ورسته له نهو کلونو دې مرحله ته ورسیده چې ملګرو ملتو هم اندیشنه څرګنده کړه او یو پلاوی د چیرنې لپاره دغه ایالت ته واستوه. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کمیسون پلاوی تیر میاشت په کوټه کې د بلوچستانو د ملت پاله ګوندونو له مشرانو سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د جمهوریت وطن ګوند مشر او د وژل شوی بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټي زوی طلال بوکټي د ملګرو ملتو هیئت ته وویل که وضعیت همداراس دوام وکړي پاکستان به ټوټي ټوټي شي.
ایسی کے جو حرکتیں ہیں وہ پوځ سے پاکستان ٹوٹ جائے گا.
ملیشیا ځواکونه چې څه ډول عمل ترسره کوي دا به پاکستان ټوټې کړي. هغوی پنجابیان، هزارګان، بلوڅان او هندوان په مرموز ډول وړي او وژنې. موږ دوی ته وویل چې د دې څه چاره وکړئ. ملګري ملتونه دې دلته خپل پوځونه راولېږي، امن پوځ چې پاکستان له تجزیه کېدو وژغوري. که پاکستان وویشل سو دا د ټولې نړۍ لپاره تاوان دی. خلک به یې وپاشل سي، د سرطان غوندې به ټوله نړۍ وخوري او په ټوله نړۍ کې به فساد خپور کړي.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمیسیون ځانګړی پلاوی چې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره بلوچستان ته په دوه ورځني سفر تللی و، د خپل سفر په دویمه ورځ د پښتونخوا ګوند له یوه پلاوي سره هم ولیدل. د پښتونخوا د هیئت مشي عبدالروف خان کوله د ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو پلاوي ته په بلوچستان کې د پښتنو ستونزې بیان کړې.
د بلوچ د بنیادی انساني حقوقو په حمایت کې مو مجلس وکړ او ورسره مو د دې سره چې په دا صوبه کې د پښتانه سره چې کم په دې کوټه ښار کې کم او بیش 800 مرګونه چې په دې کې پښتون، پنجابي، سیټلر او د شیعه او سنی په تضاداتو کې او ورسره بیا د هزارګانو او د سنیانو د شیعه پر بنیاد چې کم 100 مرګونه سوي دي، دا ټول تفصیلي موږ ودوی ته لیست ورکړی او بیا مو په دې کې دا غوښتنه جنو کړه چې د دې وفت پکار دے پردی خبر باندې غور کی چې د کوټی څتر کراچی چکملار د بوري څتر ډیر غازی خان چکملار ده پردی لار زمر د پښتنو خصوصا مال سر د یو شین د محفوظه خو بدی کی د دوی له جانب دا خبر وا چې د استاسو مجلس چې ده د ملل متحد کی د نن چ بیا کوم مختلف شوبې دي و دې ته پکار دی چې تاسو د ټوله شواهد یا ټوله اسناد چې دي دا وړاندې کی.
جینز انټلیجنس ریفیو خبرونه د حقونو لپاره د جګړې په نوم خبرې کړې چېړنیز لیکنه کې د پاکستان د حکومت په وینا څرګندوي چې یاغیانو روان میلادي کال د سرحدي ځواکونو 133 تنه وژلې دي. نږدې 90 تنه پولیس او 900 ملکیان هم وژلې دي. د پاکستان د ستر محکمې مشر افتخار محمد چودري هم اعتراض کړی دی چې څنګه په بلوچستان کې د نږدې 80,000 ځواکونو په موجودیت کې امنیت نشي ټینګېدای. د چودري خبره جینز انټلیجنس ریفیو خبرونه راخیستې ده چې وایي په بلوچستان کې د انسانانو او څارویو توپیر نه کیږي، هلته هر ورځ مړی موندی شي. د همدې خبرونې په وینا د بلوچستان په بیامنیو کې طالبانو هم برخه اخیستې ده. افغان حکومت بیا تور پوری کوي چې هلته د کوټې شورا فعال ده. درې کاله مخکې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د طالبانو د فعالیت خبره ومنله او څرګنده یې کړه چې د هغوی یو شمېر مشران یې نیولي دي. خو بل لور ته جینز انټلیجنس ریویو خبرونه په اسلام آباد کې د یو شمیر سرچینو په وینا څرګندوي چې سنی افراطیان او طالبان په بلوچستان کې ډیر کله د ملت پال بلوچانو پر ضد هڅې کوي. همدې خبرونې ته د بلوچانو د غورزنګ غړیو بیا ویلي دي چې په بلوچستان کې د طالبانو ملاتړ کیږي او اخیر به دغه کسان د ملت پال بلوچانو په وړاندې ودرېږي او له همدې امله اسلام آباد په بلوچستان کې له مدرسو سره مرستې کوي. جینز انټلیجنس ریویو خبرونه لیکي چې په بلوچستان کې د طالبانو ملاتړ یو جدي ستونزه ده، هم د بلوچانو لپاره، هم د پښتنو لپاره او هم د هزارو لپاره، ځکه چې له دې نظریې سره په بلوچستان کې فرقه ایش خړو تلمن وهل کیږي او هسې هم په پاکستان کې فرقه ایش خړی پراخې شوې دي.
اوس هم احمد زبیر شمن چې د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه ته لنډه کته نکړي.
خدمتګار رسپانې د خپل نننې غړي په سر مقاله کې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوه بهرنیانو له موجودیت سره د جمهور رئیس کرزی په مخالفت تبصره کړې. په سر مقاله کې راغلي د جمهور رئیس دا دریز هغه وخت مواجه ګڼل کېدای شي چې افغان دولت په خپل پښو ولاړ وي او له بل طرفه په انتخاباتو کې د درغلیو امکان موجود نه وای. خدمتګار لیکي په دې وروستیو کې د بهرنیانو خصوصا د امریکا په وړاندې د جمهور رئیس لهجه توند شوی او دغه کار په ولس کې اندېښنې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي د دارنګ مخالفتونو په اړه ویره ده چې حسینه امریکا افغانستان ته شا کړي او د گاونډیو د سیسو ته پریږدي. ویسا ورځپاڼې هم په همدې مسلې خپل سرمقاله خپره کړې. د سرمقالې لیکوال کښلي جمهور رئیس کرزی چې اوس د انتخاباتو په اړه هره خبره کوي نو ځینې سیاسي کړۍ ورسره دا خبره غوټه کوي چې ګینې په راتلونکو انتخاباتو کې په خپلې ګټې اقدامات کوي. ویسا لیکلي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو موجودیت په تیرو انتخاباتو کې هم د لاسوهنو او د انتخاباتو د بدنامېدو سبب شوی و. د ورځپاڼې یو بل مطلب هم د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه دی چې پکې راغلي د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي به د دغو انتخاباتو له کاندیدانو څخه وي. په مطلب کې راغلي ښاغلي جلالي په دې اړه له سیاسي کړیو او شخصیتونو سره سلا مشورې پیل کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې سرلیک لاندې لیکلې چې د افغانستان او نړیوال نړیوال ټولنې ملګرتیا لازمه او ملزومه ده. په سرمقاله کې په کابل کې د ناټو د عمومي منشي وروستۍ څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي د ایساف ټول 50 غړي هیوادونه په اوږد مهال کې هم له افغانستان سره ژمن دي. هیواد لیکلی په عین حال کې افغان دولت هم هڅه کوي چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې ترسره کړي او پر خپل وخت امنیتي مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. ورسپانې په یو بل سرلیک کې د جمهور رئیس کرزي خبر راخیستی چې ویلي دي د افغانستان خلک د بهرنیو عسکرو قضایي مسؤلیت په هیواد کې د سولې او ثبات په تامینېدو پورې مشروط بولي. محور ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي په ننګرهار کې د شیرزي پاټک هر ورځ لاریو نه 4-5 لک افغانۍ اخلي. په مطلب کې راغلي په ننګرهار کې د فواید عامې د تلې ترڅنګ د ولایت مقام هم د بیرغونې په نوم په غیر قانوني توګه د باردار موټرو پر سر پیسې اخلي. محور لیکلي د ننګرهار والی د بیرغونې په نوم هر میاشت 192 میلیون افغانۍ له خلکو اخلي.
دونیمه مجید اجمل ان استودیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمه پیښو لنډیز راوړي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې په هلمند کې شپږ پولیس په داسې یوه پیښه کې وژل شوي چې ګمان کیږي خپله د پولیسو له منځه پرې بل سرتیری برید کړی. د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د یو محلي پولیس په کور لاسي بم غورځول شوی چې په نتیجه کې 3 کسان ټپیان دي. د افغانستان حکومت وایي افغان سوداګرو ته د ایران په چابهار بندر کې د مځکو ویشل پیل کړي. افغان او ترافیز وکونو نن یو شمیر وسلوال د عملیاتو پر مهال نیولې چې په کندوز کې د طالبانو د یو مشهور کمانډان د نیولو په هدف کړي وو. د ایران په جنوب لویدیځ کې د یو بس ته چپی کې ایدو او یوې درې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. سپینې ماڼۍ په بیروت کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. په دې 14 کې د یو جګپوړي امنیتي مسؤول په ګډون 9 تنه نور ووژل شول. په لویدیځه غاړه کې د رای ورکونې مرکزونه پرانیستل شوي او فلسطینیان په سیمه ییزو انتخاباتو کې رای ورکوي. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره نړیوال استازی اختر ابراهیمی به نن په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره خبرې وکړي.
په روانه خبرونه کې د تاند څنګه اونیس پروګرام لرو. خو تر هغه د مخه پاتې راپورونه د خوست شیخ زاهد پوهنتون د مشرتابه لخوا په دې وروستیو کې د یاد پوهنتون د معیاري او ستاندرد کولو هڅې پیل شوې دي. په همدې هدف یو مشت مخکې د نوموړي پوهنتون په لسو بیلابیلو پوهنځیو کې د محصلانو لخوا د علمي او سیرنیزو سیمینارونو لړۍ پیل شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون د مشرتابه استادانو او محصلانو لخوا په دې وروستیو کې پر داسو علمي لارو چارو کار پیل شوی چې بالاخره پوهنتون به په نږدې کلونو کې له نړیوالو ستانډردونو سره برابر شي. د یاد پوهنتون مسؤلین وایي چې تر دې وروسته به د پوهنځیو ډیپارټمنټونه په منظم ډول د ټولو مضمونونو په مفرداتو کار کوي او په دې توګه به محصل په دې پوهیږي چې د دې مضمون په محتوا کې کوم عناوین او مضامین ځای شوي دي. په همدې موخه یوه میاشت مخه یاد پوهنتون په ټولو لسو پوهنځیو کې د استادانو تر نظارت لاندې د محصلانو لخوا د علمي سیمینارونو یوه لړۍ پیل شوې وه چې د محصلانو د سیمینارونو جریان په منظمه توګه د جوري هیئت لخوا ارزیابي کېده. د دې لړۍ په پای کې د خوست پوهنتون د عبدالصمد خان اڅکزي په تالار کې بریالۍ محصلانو لپاره ستاینه غونډه جوړه شوې وه چې د خوست علمي او ټولنیزو شخصیتونو او د پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلانو پکې برخه درلوده. د یاد علمي فعالیت د اړتیا او اهمیت په تړاو د پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوری داسی ویل:
په دې برخه کې زموږ په وړاندې څو هدفونه پراته و چې باید یو په بل پسې تعقیب شي او پلی شي. یو د هغه جملې څخه دا و چې زموږ محصلین باید په علمي چارو او علمي بوختیاو کې د پوهنتون سره ملګری شي. محصلین یوازې په دې محدود پاتې نه شي چې صنف ته ولاړ شي او د صنف څخه د لیکچر تر اورېدلو وروسته ووځي. هغوی باید هغه هویت او شخصیت چې محصل اړتیا ورته لري باید ترلاسه کړي. د همدې هویت او شخصیت د ګټلو لپاره موږ دا پروګرام په لار واچوي.
یو تن محصل د خوست شیخ زاهد پوهنتون د مشرتابه لخوا د پوهنتون د استاندارډ او معیاري کولو وروستۍ هڅې ستایي او د علمي او سیرنیزو سیمینارونو جوړول د محصلانو په علمي او فکری خواري کې اغیزمن بولي. نوموړی د یاد المانزغونډې په اړه داسې وایي:
دغه کانفرنس چې نن ورځ تر سره شو دغه زمونږ استادان او د خوست پانتون رئیس په رهبرۍ لډیر مخکې مودې څخه په کار اچول شوی وو. ممتاز زده کوونکو په ځان برجسته زده کوونکو کانفرنسونه ورکړل چې په دې برخه کې به نور ټول مسؤلین دې ته وهڅول شي تر څو دوی په خپلو زده کړو کې کوشش وکړي او دا ډول جایزې او تصدیقنامې ترلاسه کړي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی چې د دې علمي سیمینارونو څوارلس تنو بریالیو محصلانو لپاره یوه یوه پایه کمپیوټر د تحفې په توګه برابر کړي وو، د غونډې برخوالو ته په خپلو خبرو کې د محصلانو او استادانو رسالت او مکلفیت مهم وباله او زیاته یې کړه.
د ټولو استادانو د پوهنتون د ادارې مسؤلیت ډېر لوړ دی، یوازې د خوست خلک نه بلکې د افغانستان خلک تاسو ته، د افغانستان ولس تاسو ته هم انتظار کوي، هم در باندې حساب کوي، هم څخه ډېره زیاته توقع لري. باید ملي افغاني اسلامي مفکوره سره باید دلته موږ خپل دغه نوی ځوان نسل وروزو.
د یادونې وړ ده شیخ زاید پوهنتون په خوست کې څه موده د مخلص کلان شو او دا مهال د هیواد د نږدې ټولو ولایتونو څخه تر شپږو زرو زیات محصلان لري چې په لسو بیلابیلو پوهنځیو کې په زده کړو بوخت دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
روسیه له افغان چارواکو او عامو افغانانو غوښتي دي چې پر افغانستان د پخانی شوروي اتحاد د یرغل په مهال په دې هیواد کې په جګړو کې د ورکو شوو روسی عسکرو د پلټنې له ډلې سره همکاري وکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د روسیې په شمول د پخانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو لسګونه عسکر ورک شوي چې تر اوسه پورې پته نه لګېږي چې دوی مړه که ژوندي دي. یو له دغو پخانیو روسي عسکرو څخه چې د افغانستان په شمال کې د جګړې په مهال اسیر شوی و او مسلمان شوی، اوس په کندوز کې ژوند کوي. هلته یې واده کړی او څلور اولادونه لري. خو د ازادي راډیو خبریال چې ورسره له نږدې لیدلي وایي چې ژوند یې ډېر خراب دی. نور محمد سهیم چې له دې سړي سره خبرې کړي له کندوز ریپورت راکوي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد دغه اسیر شوی او مسلمان شوی عسکر چې فعلاً د کندوز ښار د سیدرک په سیمه کې ژوند تېروي، خپل اصلي نوم گینادی بولي چې تر مسلمان کېدو وروسته پرې د نیک محمد نوم ایښودل شوی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت د درېیم واکمن ببرک کارمل د واکمنۍ په مهال په زوره د اوکراین له دنباس سیمې څخه عسکري ته رالېږل شوی او له یو کال عسکري وروسته د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د بنګي پله په سیمه کې د کندوز د مشهور قمندان امیر د افرادو لخوا اسیر شوی او بیا د هغوی په غوښتنه مسلمان شوی دی. لکه چې وایي
قمندان امیر اسیر کړی و، گرفته بود، گفت اسلام آباد چیز میکنی قبول میکنی و نه موتور میمونیم زنده دیگه اگر چی نمیکنی میکشیم تو حساب مسلمان کرده ما را.
قماندان امیر اسیر کړی وم او راته وویل چې کچیرې د اسلام دین منی خطر خ قانونو وژل کیږي، لنډه دا چې زه مسلمان کړی یم او فعلاً راضی یم. د ښاغلي نیک محمد د ورکړی شوی معلوماتو پر بنسټ ویلی شي چې په کندوز کې د الکساندر په نامه د ده یو بل اوکراینی انډیوال عسکر هم شته چې مسلمان شوی واده لري او د پنځه شپږ لوڼو او زامنو خاوند دی او اوسنی استوګنه یې د کندوز ښار د امام صاحب د بندر په ورتبلاقي کلي کې ده او مسلمانی نوم یې احمد دی. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نیک محمد اتلس کلن و چې عسکري ته رالېږل شوی دی، پنځه ویشت کلن و چې د تخار ولایت د شکمش په ولسوالۍ کې له یوې مسلمان انجل سره واده کړی او د واده ثمره یې فعلاً دوه زامن او دوه لوڼې دي. دی وایي چې یوازې یو زوی یې د کار دی چې هغه هم له یو کال راهیسې کوژدن دی، دغومره پیدا کوي چې خپل خرڅ یې وشي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی نیک محمد کلک معیوب دی، همساله کوي او د کار او روزګار د پرمخ بیولو واس ورسره نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مشکل کې مالی معیوب استم، چیزې آمد نیست و خاطر خرچ خانه، نه یک تنخواست نه یک دیگه چیز ندارم. آن بچه هم بچه کلان از جوان از کار میکنم به خودش میگیره کل چیز. ما اینو تو مسلمولی واریم خلاص میشه.
ستونزه دا ده چې زه معیوب یم، د کور د خرڅ لپاره کوم عاید نشته، یو غټ زوی مې زلمی دی کار کوي خو خپل ګټلې په خپله اخلي او زه د یوې مولۍ په شان دلې پروت یم، حیران یم څه وکړم. نیک محمد وایي چې خپل اصلي ټاټوبي ته په تګ راتګ کې کومه ستونزه نه لري خو دلې په خپل استوګنه راضي دی او بیرته خپل هیواد ته نه ځي. ویل کېږي چې پا پلار او مور یې مړه دي خو یو ورور یې په اوکراین کې ژوند تېروي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دولت نه څه غواړي داسې وویل:
دولت تقاضا لرم که اکلام خو یک موش برام وسته شوه، یک خرچ پسته شوه که ما یک چیزی داشته باشیم. نه زیادتش خو خیر است، هم یک ایشکم خو خیر باشه اکلام.
له دولت نه هیله لرم چې لږ تر لږه یو معاش خو راته وټاکل شي، چې موږ خو یو څه ولرو، زیات هم څه نه غواړم. لږ تر لږه ګیډه خو مو مړه وي، له لوږې مړه نه شو. د ده په وینا چې ده یو وخت دولتي مقاماتو ته په دې هکله مراجعه هم کړې ده چې د معیوب په حیث یو څه معاش ورته وټاکل شي، خو خبره یې چا نه ده منلې او په ناهیلۍ کې تر اوسه پورې ژوند تېروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیواله سطح د پیژندل شوي پیانو غږونکي فاضل سعید پیانو غږ دی. د نیویارک ښار د ارمونی ارکسترا او په برلین کې له سیمفونی ارکسترا سره پیانو غږولی او په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د کلتوري سفیر په توګه هم کار کړی دی. فاضل صاحب په خپل هیواد ترکیې کې د کلونو لپاره یوه لویه هنري پانګه بلل کېده. خوانند موسیقی په برخه کې د هغه استعداد چې د کلاسیک موسیقی، جاز موسیقی او د کمپوزیتور په توګه یې کړی پاملرنه نه داړولې، بلکې ترکی چارواکي د هغه څرګندونو او تبصرو ته ګوري چې دین ته سپکاوی ګڼل کیږي. دا دوه څلوېښت کلن هنرمند د تېرې پنجشنبې په ورځ د استنبول په یوې محکمې کې له دې تورونو سره مخ و چې د هغو دیني ارزښتونو ته سپکاوی کړی چې د دې هېواد د ولس یوې برخې ته مقدس دی. دا په دې هم تورن دی چې کرکه او نفرت تحریکوي او د خلکو ترمنځ دښمني راپاروي. دا تورونه د تیر جون په اتلسمه نیټه په فاضل صاحب باندې د څارنوالانو لخوا لګول شوي وو چې که چېرته ورباندې ثابت شي نو کېدای شي چې په اتلس میاشتې بند محکوم کړی شي. د تیرې پنجشنبې په ورځ سای دا تورونه په محکمې کې رد کړل. ده د برعت غوښتنه وکړه او ویل چې د محکمې بله غونډه دي د راتلونکي فبروري په 14مه نیټه دایره شي، څو دواړه خواوې د بلې غونډې د تیاری لپاره کافي وخت ولري. د جمعتونو اذان معمولا څو دقیقې دوام کوي، خو چې مؤذن اذان په 22 ثانیو کې پای ته ورساوه، پر خپل ټیوټر باندې د ولیکل چې ولې دومره بیړه، آیا معشوقه دې درته انتظار وه او که د شرابو بوتل دې پر میز پروت و؟ ډیر اسلام پالی دا ډول خبرې د شراب او څښل او د معشوقې د یادولو په شمول خبرې په اسلام کې منع بولي، خو د سای مدافع وکیل دا مسله یوازې دین پورې تړلې نه بولي او د بیان ازادي ګڼي. دوی وایي د دې پیانو غږونکي پر ضد د قضیه د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په مشرۍ د اسلامي حکومت پر خلاف د څرګندونو د ځپلو یوه نمونه ده. د محکمې څخه د باندې د سای پلویان هم ولاړو.
nature of the government or whether it is cases linked to Turkey's terrorism laws.
موږ په دې باور یو چې دا قضیه تر ډیره حده د بیان د ازادۍ پر ضد ده، ځکه خو زه دلته د پیوستون لپاره ولاړ یم.
دا دی و ترکی و الاصله جرمنی سیاست مدار سیوم داکلیدن غږ دی چې له محکمې څخه د باندې د سای د پلویانو په کتار کې ولاړ و. د دوی ترمنځ یوه برجسته څیره د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې اورهان پاموکو چې په 2015 میلادي کال کې د ترکانو په توهین تر هغه وروسته تورن شو چې په یوې سی وی سی ورځپاڼې کې لیکلي وو چې ترکانو 10,000 کردان او 1,000,000 ارمنان وژلي دي. هغه وخت د پاموک د محاکمه د نړیوالې غصې سبب شوه، خو په تخنیکي دلایلو د دې محاکمې څخه صرف نظر وشو. خو لږ پیژندل شوي خبریالان، لیکوال، د بشري حقونو فعالان او سیاستمداران لږ خوش قسمته دي. دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې راغلي او د مبهمو قوانینو د نه مراعات په جرم چې د مذهب، تاریخ او تروریزم په اړه د څه ویلو په باب محدودیتونه وضع کړي دي، بندیان شوي او یا هم جریمه شوي دي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق،
ملګری وای چې ازمویل شوی ملګری په بیا بیا ما ازمویا، خو بیا هم ځینې ملګری له خپلو ازمویل شویو انډیوالانو لوړې تمې لري، د هغوی ستونزو او ازادۍ ته پام نه کوي. که هره تمه یې پر ځای کړي ښه ملګری بولي، خو که د خپلې بېوسۍ او ناتوانۍ له کبله یې تمه ورپوره نه کړي نو ملګرتیا ورسره ختموي. ورته وایي چې پخوانی خوند دې نشته، ته د ملګرتیا سړی نه یې، اوس دې پیسې پیدا کړي دي، موږ په نظر نه درځو. بلا تورونه پرې لګوي. نن د همدې موضوع په اړه له ځوانانو سره غږېدلی یم، خو د خپرونې په سر کې مې د تبلې یو ځوان استاد ابراهیم قیومي سره مرکه درته کړې. بیا مو هم له تاندې څانګې سره نورګل شفق ملګری دی.
نو زه خو دې پیژنم چې ابراهیم نومېږي، نور معلومات ته په خپل اوریدونکو ته ورکړه.
سلام صاحب، زه ابراهیم قیومي، زما د پلار نوم حاجي صاحب قیوم دی چې هغه هم هنر سره ډېر اشنایي درلوده او رباب یې غږول، استاد سړی و. زه تبله غږوم، متعلم د مکتب وم، 1362 شپږم صنف کې وم. هغه وخت کې زما دغه هنر سره موسیقي سره شوق و، بیا خصوصا تبلې سره.
تبله دې زده کړې چا نه ده؟ دغه د ځینو غوندې همداسې دې شروع کړې که کوم استاد سره ناست یې؟
نه، زه بلکې ښه استادانو سره ناست یم، د هغوی نه ما زده کړه کړې. ما کله پاکستان ته هجرت وکړو، استاد مینا ګل چې ما استاد اول زما استاد، بیا هغه نه بعد کلاسیک پوه صاحب استاد صاحب زلی د پنجاب دی، میا صاحب قادر بخش دګرانې ما دغه نه زده کړه کړې.
که راته ووایې څومره تالونه لري تبله؟
دا خو تالونه ډېر زیات دي، تقریبا 375 تالونه دي، خو هغه کې استادان څو تالونه دي چې دوی مختصر کړي، د 300 کال نه چې دوی دا شروع دی. دغه لوی لوی تالون دي، تین تال دی، تلواړه دی، هوري دمار دی، جمره دی، چنچل دی، اکوئی تالا، بلند پت ایک تالا، جبتال، کروا، دادرا، عرفت، روپک چې دوه ماترو ده. نور
په دې افغانی موسیقي کې کوم تالونه ډیر کارول کیږي؟
په افغانی موسیقي کې دغه تینګړه ده، ټپه ده.
اوس کوم دغه یو څو شی راتوغه غي نور خبرې به ورسته ور باندې وکړو.
تالونه تاسو ته خیمه په دغه تال ده شروعات د ټپه نه ده. بیا لکه لوبه شي یا بګتی شي یا چارمیت شي، دغه بل تال دی چې هغه تینګړه ورته وایي.
د تاسو ویل چې زه شاګردانم روزمه، شاګرد ته څنګه ورخی؟ غنوري نړۍ کې چې کله موسیقي ورخودل کیږي، کتابونه غوندي لري، یو خپل چپټر غوندي لري، تاسو څنګه ورخی؟
مونږ دغه سه خپل کتاب لرو، کتاب دي د موسیقي تقسیم اوقات ورکو، لکه نوټیشن چپټر وي،
یعنی لیکلي بڼه باندې وځه.
او نور باز ډیر کسان چې غو تعلیم نه لري، نو هغه ډیر یو تکلیف دی. سده شاګرد ته په خلو
فرض نو سو غنې چې دغه لمړی ورځ د تاسو ته ناست یم، زه درته وایم چې ماته راو خا تبلا څنګه شروع څنګه راته کوي؟
تاسو چې خو ماته خو مزه به تاسو دا وخم چې دغه تبلا یو شروعات دی، شروعات دغه سره استاد چې یو شاګرد اول روزنه کوي، هغه ته خودنه کوي، نو دا تین تال نه شروع کیږي چې دغه الفاظ په دغه ډول دي. شروعات دغه سره دن دن نا نا دن دن نا نا دن din na na din din na da دغه ډول استاد شاګرد ته خودنه کوي، بیا هغه دغه سورس پورس ورس پورس یو سات دوه سات درې سات لس سات اته سات یو شاګرد خوري کوي روزانه.
ښه چې کله لاس راوشي بیا نو څنګه
وي؟ بیا بدسې هغه کې بیا نور نور خبرې دي، لکه پیشکار دی، قاعده دی، غت پرندونی دی، غت توري دی. زه به تاسو ته لګ لګ هغه کوم قاعده به تاسو ته خپل به موایم، هلکه عملي نظر چې ورته ترکټ 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 دا ترکټ 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 دا ټه دا تن اگن دا ټه دا دا ټه دا تن اگن دا ترکټ 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 دا ترکټ 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 دا ټه دا تن دا ټه دا دا ټه دا تن اگن
ډیر ښه دا رښتیا ولا کار غواړي نامې خدای تاسې ځوانم یې او سیره مو هم ډیره ښه ده نو ما بچی
سرګې خسته
مننه نو کله به چې تاسې تبلغ غوله رښتیا هم داسې انداز کې ما ته ښکارېدل چې په خپل هم ډیر خوند اخلي ورنه
ار یو مسلک ار یو کسب نو چې په خپل شوق نه کې چې په خپل ورنه خوند ونلې نو نور خلکو ته خوند نه ورکي
که په دې اړه راته وایي چې کوم میلاست راوړنی لري یعنی ستاین لیکونه مو اخیستې دي بارني سفرونه مو کړې دي چیرته
بارني سفرونه مو کړې دي نو به تلم رسمي ډول هندستان ته تلم رسمي ډول چین ته تلم جرمني ته روانم جرمني سفر نه پاتې زما کارو
سمره نازول شوې د افغان دولت له خوا کوم ستاین لیکونه درکل شوې کنه
ستاین شوې یو خو دا الله احسان ده زما د تهدي طرف نه دوه ماتره کول شوې ده تبلیغنامه جامع مدني دخانه خپل دولت نم شکرګزار شي مونږونه زه بلکې مان ټول نرمندانو نه زه
بيخي متاسف دغه حق ده دغه خپل ژوند څنګه په مخوړې ام دې لارې نه پیسې پیدا کوي کوم بل لار لري دي
ولاسب ام دغه لار ده بل لار خو زموږ ته بغیر الله د درنه ام دغه زموږ پیشه ده زموږ فیل ده زموږ کار ده ام دغه زموږ بزنس ده زه په خپل ریاست موسیقي وظیفه لرم زموږ پټه پوله ام دغه ده
که نور بڅو کوي
همیشه سره ځان سټوډنټ وګني
یعنی ځان زده کوونکی وګني
زده کوونکی وګني هغه مخ وړاندې زي او کزان پاتې کی څه ولا استاد پورا یم هغه به مخ نه زي هغه پاتې کی نور راتونکو وخت کې بزغه هغه خپل کار ته دوام ورکوم
بیخي ډیر خسته نظر دي زم هم دغه در سره منه تاسو خپل کارونه کې بریالي اوسئ
مهرباني ډیر مننه
ملګرو ابراهیم قیومی به نور پریدو چې له تبلې سره خپل مینه او ملګرتیا او پالي خو هو د مینه او ملګرتیا پالل هم هغه د چا خبره قرباني غواړي په یو سندره کې مې اوریدلی و چې مینه سر کې څه آسان غوندې ښکاری رسول سرته ګران غوندې ښکاری د دوستۍ سرته رسول هم آسان خبره نه ده د هغو ملګرو چې تل خپل زړه ته ګوري د بل ملګري زړه او د ستونزو په کیسه کې نه وي ملګرتیا ډیره نه پایي لکه د غني تار په وړه بهانه پرې کیږي له دوی سره یاري ډیره سخت وي همزولو د ستونزې په وخت کې له ملګري سره مرسته کول د ملګرتیا یو اصل ګڼلې شو خو څه وایي چې بنده ته خپله وسه پړ دی راځئ د څو ځوانانو خبرې واورو چې دوی له خپلو ملګرو د هغوی له وسه پورته غوښتنې کړي او که ملګرو یې له دوی
لالدین ملک زوی د غربت نه زما سره یو ملګری و یو بل نه به قربانېدلو زارېدلو یو ورځ هغه جلال آباد ته تلو ما له وویل چې ته زما سره جلال آباد لاړ شه نو ما هغه له وویل چې په ښوونځي کې محرومېدلم او ډېر ورځې غیر حاضر مځکه چې مونږه کمانګاډ جوړاوه نو زه د هغه سره نړم دا ډیر وخت کېږي چې سلام کلام کین وغوم رانه سونو چې وخت کو
نو مثلاب دی د ډيري دوستان مو تا په ځان کې څه ولیدل یا تا موبایل یا بل څه تا خوښ شول یو درته وای چې دا ماتره کور د نکړ سړی خپه شو خو دې ته فکر نه کوي چې هم دا یو شی لمخ خوښ کړي ته انت اخیشته دي نو دا غلطه خبره ده
سید رحمان مسکینار یو ورځ یو ملګری می زنګ راو پروگرام جوړ کړ چې باید مونږ لاړ شو یو ځکه میله وکم خو په هغه وخت کې چې زرا وزه معلومات یو مریض پیدا شو باید هغه می وړي نو کله چې ما هغه مریض وړه دی ته می چې برته زنګ و چې زنشمه کوله چې درشمه ما ته دا مو مرانه کړی بهد ورته وای ما داسې غوسه داسې په کار شتا به ویری چې په کته باندې غست یم کنه
نو محمد تلنګار کله پانتون دتلو نو جمعه د مفلسي دوران وو نو یو ورځ مې خپل ټولګیوال نه د کرایې پیسې مې تیر نو غوښته خو هغه رانه کړی نو بیا زله پانتون تر کوره پیاده راغلم پیسې کې ډیر ور سره وي یو مثال د پلار د سورو ملک کې پیاده وو یار چا چې ملک د مال کې وخه خو ته هغه په کار کې په کار نه خو ماته رانه کړ
نو مې شمس الله لمن یو وخت ز په مزار شریف خار کې وسیدلم زما سره یو ملګری و د زمانه د پیسو وختونه وکړه خو لکه څنګه چې زه هم مسافر وم او ما ته خپل هم پیسې په کار وې دا غوي کور هم عملته و نو بس پیسې مې ورته ورن کړې شوې دا غي نو وروسته بس د ملګری زما سره یو رقم خړه غوندې شوله
سانو خیران وای چې ګیره لخپلو کیږي پر اختیا حمزله له هغه چا ډیر ګیله من کیږي چې لچا د بدو یا خفغان تمن کوي ملګری حمزله ته ډیر نږدې وي ځکه تر زړه هم په وړه خبره خفه کیږي خو د ملګرو ترمنځ ملګرتیا باید دومره نازک هم نه وي چې په وړو وړو خبرو لمنځه لاړ شي دغه دوه ځوانان همداسې څوایي
ترجمه دیم کابل کرو سیدم کې دین دغه سملګری دی چې کچیر تا ته ټلیفون وکي ته ډیر مصروف وي نشه کول سید ته جواب ورکړي که یو سات ورسته یا لسته کې ورسته ورتي به ته ټلیفون ورته کې ته ټلیفون د جواب نه ورکې مارا ور وی تیارې ما ټلیفون د جواب نه ورکړې زم ته ټلیفون نه جواب کوم دغه سی نور مسائل دي ځنه ملګری ضرورت به خېګې چې ملګری نه ملي مرسته وغړي یعنی پیسې وغړي خو ملګری سره کچیر ته وي په ملګری نه یو څوک ځانم نه تیروي نو چې کله پیسې ورنه کړه ملګری خپوي چې ولا ما ته ملګرتیا نه کیږي پکره چې ملما دوست درته راځي خو کدی د سره دی بانډار ونه کې یا د سره تر ډیره نه وخته کې نه نسته د بیا هم خپه ده د ډیر کوچنی مسائل دي په دې باید ملګری تل اس ونه کې
نو مې زمو وزیر زازه ده بعض ملګری دي د سیو توقعات کې چې اصلا یا درته وای چې ما ته پیسې راکم یا درته وای ما سره دې ځای ته لاړ شه کچېره دی غوې هغه خواهشات پرانه کې هغه توقعات پرانه کې هغه خفکیږي یا وندول تل خپل درته ونه کې باید بل درته مو ګورې واړو خبرو په خفګول په کار نه دي
دا چی ګرځي لری چنکوی خبری آخر اوایا پس مان تمرا مروری
دوستانو خ ملګری د خپل ملګری په خوشاله خوشاله او په خفقان خفکیږي یو ځوان تاج محمد وای چې کله یو چا سره ملګرتیا کوو باید هغه د خوینو پاړه ځان پوه کړو
کله چې دوی د چا سره ملګرتیا کوي نو لومړی باید هغه صفات ځان ته معلوم کړي چې دای په خوشاله کیږي یا دای په خفکیږي غي ځان ته معلوم کړي د ملګری له حالاتو باید ځان خبر کړي چې څه د ستونزې لري ټولنیزې ستونزې لري شخصي کوم غل لري څومره مصرفیتونه لري کله چې ملګری مشخصات ځان ته سره معلوم کړي بیا کېدلی چې د ستونزو مخه ونیول شي
یو بل ځوان حمید الله سعادت هم وایي چې په ملګرتیا کې باید ملګرو ترمنځ اعتماد واوسي د هغه لوسه پورته غوښتنې ترې ونه شي ستونزې درک شي او په وړه خبره ورسره د کلونو ملګرتیا څوک پای ته ونه رسوي
داسې یو غوښتنه ورنه لري چې هغه دغه په وس کې پوره نه وي کنه خدای وایي خامخا به زما د غوښتنه پوره کوي که چیرې پوره نه کړی شو نو بیا ګوري چې هغه څو کلنه ملګرتیا یې پای ته رسولې وي خدای باید په لومړي سر کې په هغه ملګري اعتماد ولري ډېر داسې مسایل دي چې راغونه حتی نږدې ملګری نه یې خبر خو هغه له ستونزې او مشکل سره مخامخ وي یو نازک تار دی د ملګرتیا کنه په هغه باندې چې دی پوسی هیڅ کله داسې غلطې غوښتنې نه کوي هغه څوک چې په دغه مسله نه پوهېږي نو هغه طبعا داسې عجیب او غریبه غوښتنې لري او هغوی هیڅ چا سره نسي کولی چې خپل ملګرتیا ته دوام ورکړي د اوږدې مودې لپاره
همزولو په پای کې دغه ځوان فدا محمد باور کې سي تغوک شي
ما یو ډیر نږدې ملګری و عین لکه ورور مګر دې روشي کې ما ته پلار ویل چې ته باید سبا کابل ته راشي دلته درته ویل چې ته باید ما سره لاړ شي زازې ته بیا مې ورته ویل ته لاړ شه زه نشم کولی دی پوه نه شه د دې ما ستونزه درک نه کړه ده ته دا ښه معلومه وه چې دی مې نه پرېږدي په ډېرو سختو شېبو کې ما درسره همکاري کړې یو بل ته ښه معلوم یو خو پکت په دغه ځای کې د زړه کې یو څه راوګرځېدل ده وویل چې که دی د ما انډیوال نه نورست مانه شوی خو نه داسې نه وه تر نن ورځې پورې هغه ملګری رانه خپه دی زړه کې مې یو لوی داغ دی او د ملګري بېلتون ډېر سخت وي که دا خبرونه اوري نو ما دا ورته وینا ده چې دومره وړو خبرو پسې باید دای ونه ګرځي د زړه نه دې دا خبره وباسي چې یاره دی نور د ما ډیوالې نه ستړی شوی هېڅکله دوه ښه دوستان د یو بل ملګرتیا نه نه ستومانه کېږي بیا هم د باندې غږ کوم چې را دې شي بښنه غواړم بس پخلا دې شي را دې شي
شات دی کتل نظر ملګرو د اخلاقو د پوهانو له نظره د ملګرو ترمنځ د خفګان وجه دا ده چې اکثره کسان د نورو خلکو فردي حقونو ته احترام نه لري موږ که نورو ته اجازه ورنکړو چې په خپله خوښه ژوند وکړي او د نورو فکر ذوق او غوښتنو ته احترام ونه لرو نو له نورو سره ګذران به راته سخت شي تر بلې تاندې څانګې مو په لاس
توبه مې دي کم دي دیو چې څنګه لا څونه مو وسې دې ته جوړم دیو چې جوړه تاسو نو مو وسې مې دي کم دي دیو چې څنګه لا څونه مو وسې دې ته جوړم دیو چې جوړه تاسو نو مو وسې دې ته جوړم دیو چې جوړه تاسو نو مو وسې دې ته جوړم دیو چې جوړه تاسو نو مو وسې دې ته Come on, let's do this.